د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرا سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی پیل شي. نوریاس نوری هم دا لومړنی نیم ساعت خبري مجله ده، خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د دیارلس سوه نه اتن اوبخې نه نویم کال د مرغومی جدي 15 د جنوري 14 وبورې چې د افغانستان ملي مصالحې اهلي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ مخامخ غونډې ځنډېدلې دي. د امریکا استازو جرګې غړو هم په اکثریت رایو سره ډونالډ ترامپ د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې امپرانیزي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د استازو جرګې اکثریت غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځل لپاره استعزا کړ. بشپړ خبرونه. کاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې وایي د اقینې اندخوې ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرنس لاره دی پرانست دی او مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د تیر جمعې پورز د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغه پروژو په تړاو د بحث لپاره په یو دوورځنی سفر کابل ته تللی وو. شاوخوا یو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ هرات خواف د وسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 225 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنر سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وسته. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله راغلي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي او سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ملاتړ کوي. هدف یې وژنو چې د کابل په ګډون بېلابېلو ښارونو کې زیاتې شوې دي. د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولې دي. حکومت په کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي، خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصر ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودېدونکو موادو هغه ډک موټر هدف ته د رسیدو مخکې پیژندلی چې وطن په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست وو. د وزارت په خبر پڼه کې ویل شوي چې برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي دي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې وواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې په بلخ کې د یو تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکي د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبي پرون په بلخ کې خبر اعلان ته وویل چې حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول، خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشې کړل. په همدې تړاو له څه مودې راهیسې د دغه ماشوم کورنۍ او خپلوانو یې د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تکتونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ترامپ ته دوهم ځل استعزا لپاره مثبت رایه ورکړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک په مهال دوه ځلې استعزا کیږي. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول، او بهر د امریکا د ملي ګارډ زرګونه سرتیري د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو. په جرګه کې 222 قانون جوړوونکو د ترامپ استعزا ته د هو او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبتو رایو کې 222 د ډیموکراتانو او لس نور د جمهوری غوښتونکو غړي دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي، د ترامپ د استزال لپاره محکمه جوړیږي. ولسمشر ترامپ پرون په یوه ویډیویي پیغام کې پرته له دې چې د کانګرس لخوا د خپل استزا مسئلې ته اشاره وکړي، تیره اونۍ د امریکا پر کانګرس د یو شمیر اعتراض کوونکو لخوا د وسلوال تاوتریخوالی په کلکه غندلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشرایت الله علي خامنهي پر اړوندو دو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وویل چې د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوي او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد مروي او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوي بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په وروستیو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. دغه انتخابات چې د تېرې یکشنبې په ورځ ترسره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزرتس ویلي د ستونزو یوازینی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبره د ټول پوښتنې په اړه کافي وضاحت نه دی موجود. خبرنامه ملازه د رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنو غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري.
د ځینو راپورونو له مخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دی چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغه د ادارې پالیسۍ کې ستر بدلون راشي؟ په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په کابل کې پرون په لسګونو ښوونکو په یوه اعتراضیه لارونکي د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې اکثرو غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل د استزال لپاره مثبته رایه ورکړه. او د ژوند رنګونو کې به
نن دور د ټکنالوژۍ دی، حتی زموږ دوکانونو حسابي چې د ټکنالوژۍ کوم بخش دی، حتی که هغه رادیو برنامې دي که تلویزیوني برنامې دي یا پونزي دي، ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلی دی.
د یو محصل سره خبرې شوې دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د شورا مسؤلین وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دی. لبلی خو رویترز خبری آژانس ویلی چې د دوړو لور مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړ مراسمو کې د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. په دې اړه نور د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له تیرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو نه دي سره کتلي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو وی ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلی خوځون د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغه اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د
اجنډا د توحید او ترتیب د لپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي، اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناست ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول، د افغانستان له خلکو سره به غی اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دی د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه آژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي، دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو، خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلې دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړ پوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
و موږ دلته د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو دا پړاو د جنوري له پنځمې پیل شوی دی. دغه راز رویټرز خبري آژانس هم د ځینو سرچینو د لویدیز ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکې اونۍ د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په عین حال کې د کرکچونو نړیوالې ډلې هم پرون همدا موضوع راپورته کړې او په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر تګلارو ته انتم ده. پرون مې په د مایکروفون تاسو په خبرونه کې پر همدې موضوع خبري وکړې. د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانیزي نظر مې په دې اړه وپوښت چې آیا په رښتیا هم د جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د افغانستان په وړاندې د امریکا په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟
که کوم تغییر هم راسی یا پای توافقنامه که براسی چرا طالبان سرایده، اما دست چه کابل سر کم جن جنید تر تغییر راسی یا سوره دی پروسی پر دبات کم ستراتیجیک تغییر راسی در فکر نکم.
ده افغانستان سوله که پا لند و اغو بندی خلاصه کو دری مهم لوبغاری یا داخل ده افغانستان سیاسی کرده من جمله ده افغانستان حکومت نظام طالبان طور پکر ازی سیمهیز لوبغاری او نریوال لوبغاری پا اوست وقتی فکر کوئی چه ده کم لوری تلا درانه ده غواری پا افغانستان که سوله وشی؟
زبیر کنم سه هر چو واری سوله وشی، اما ده سوله تعریف متفاوت ده منطقه بلا از امریوادونا امغادی نبی منطقه بلا نریوال طولن سر امغادی نریوال طولن پخل مجد سر امغادی نبی بدون منطقه امریکا یا شوی واری یا تو بیا پنه حایات که در ملی او نریوال دادر که امغادی امرانی سی به مزاکرات به هیلون طبیعی حالتو نیسی او دین سر بم نتایج ور نیکی، اما که چیر او امغادی را نیستش در بیر کنس بیا با ماین فشارون سول لپار محسن.
د سیاسي او حقوقي چارو پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و البته د یادونې وړ بولو چې سبا د جنوري 15مه ده، هغه ورځ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکایي یو لوړ پوړي چارواکي د امریکایي ستارس اند سټرایپس ورسپانه ته په تیره ورځ ویلو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 3000 تر کم شوی، خو د ځواکونو د کمولو پروسه روانه ده او تر جمعې پورې به معلومه شي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر څو کمره کسانو ته رسیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سهار او بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې ویل چې ایران د القاعده لپاره نوې خوندې ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې وروسته لولو چې ښاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالن کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو ښاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر حمله وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې و چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نت په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومته غوښتي چې له افغانستانه باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه نوي رامنځته شوي. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل سوي، او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې لمخې د روان میلادي کال تر می میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریز وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برتانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای تر ورسوه، خو اوس هم د ناتو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
پرون په کابل کې په لږونو خوونکو په یو اعتراض لارونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د خوونکو وایي تیرو نولسو کلونو کې حقونو ته هیڅ پام نه ده شوی، او هغه تنخواوې چې دوی ترلاسه کوي د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
دا د ځان لپاره د عدالت غوښتنی غږونه دي. د افغانستان د ښوونکو شورا په کابل کې د ښوونکو د حقوقو لپاره د عدالت غوښتنی کمپاین تر لوم لاندې د خپلو امتیازاتو د کمی له کبله غږ پورته کړ. دغه ښوونکي چې د هیواد دوو زونونو په استازولۍ په کابل کې د اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی وایي سره له ډېرو زیاتو مرستو بیا هم د ښوونکو معاش کم دی، او په تیرو 19 کلونو کې د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ ډول هڅه نه ده شوې. د پکتیا ولایت د خونکو شورا مرسیال اسد الله سعید وایي خونکو تماش نه بلکې د مساعدت په ډول پیسې ورکول کیږي.
کوم هیواد کې چې موږ استاد قدر و عزت وي کوم هېواد کښې چې استاد احترام کېږي کوم هېواد کښې چې استاد په ځان بچیا وي ماس لري ګانه د هر ستونزې مشکلات لري ګانه
د ښاغلي سعید په خبره دوی د یو داسې تنخوا غوښتونکي دي چې د نورو هیوادونو په قوانینو کې یاد شوي او ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د ښوونکو شورا منشي عبدالواسع فایز وایي هغه مرستې چې د پوهنې د کیفیت او کمیت لپاره شوي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي. اعتراض کوونکو ښوونکو په خپل پرېکړه لیک کې هم د خپلو امتیازاتو په برخه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې. دوی په خپل پرېکړه لیک کې همدا ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ د هغې طرحې د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې پکې د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو د موټر کرایه او د زده کړو پر بنسټ د سیمې د هیوادونو په څیر د ښوونکو د معاشاتو د زیاتېدو یادونه شوې. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي د نورو ملکي کارکوونکو د تنخواو د زیاتېدو سره سم به د ښوونکو معاشات هم لوړ شي. د دې وزارت وایانده نجیب آریان
د معاشاتو د لوړاوي په پار مونږ په زلونو خپل پیشنهادات او وړاندیزونه له زیرکتو اداراتو سره شریک کړي دي، لکه د اصلاحات ادارې محترم کمیسیون او د مالیې وزارت. او که چیرې د نورو ملکي خدماتو د کارکوونکو معاشات لوړېږي، ښوونکي به هم د هغې برخه وي، ځکه چې دوی هم د ملکي خدمتونو د کارکوونکو په ډله کې راځي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په ټول هېواد کې له 200,000 زیات ښوونکي په تدریس بوخت دي چې په میاشتني ډول له 6,400 تر 20,400 افغانیو معاش ورکول کیږي. هغه امتیاز چې ښوونکي وایي د اړتیاو د پوره کېدو لپاره بسنه نه کوي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې پر 2 موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د نوې ادارې راتګ چې د افغانستان په اړه به پالیسي کې کوم ستر بدلون راشي کنه، تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د امریکا د کانګرس د وروستي اقدام موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې پرون د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعفا پریکړې ته مثبته رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په 6مه خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دي، هغه کار چې د امریکا پر ډیموکراسۍ برید بلل شوی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 ځلې استعفا کیږي. نور به د اسدالله الدین پر رپورټ کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د 2 ځلی استعزال لپاره مثبته رایه ورکړه. د جرګې دننه 2 ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیري د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ استیزاته ده هو او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له 6مې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنی چې که سنا د استعفا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلي مودې مخکې له واکه د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استعفا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استعفا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استعفا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه.
دغه جرګې چې جمهوری پال پکې اکثریت دی هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استعفا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استعفا د پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استعفا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
او سم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیک او نوري فایبر دي. اشرف غني او قربان قلی بردي محمدوف د ویډیو کانفرنس لاره دی پرانستې. دغه مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خبر اعلان او د بشري حقوقو د فعالانو پر هدفي وژنو سخته اندېښنه ښودلې. ښاغلی اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. په بلخ کې د یوه تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي، دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو د خوشې کېدو لپاره د $1,000,000 غوښتنه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل استعفا لپاره مثبت رایه ورکړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعفا کیږي. ولسمشر ټرمپ پرون په یو ویډیوي پیغام کې پرته له دې چې د کانګرس دغه اقدام ته اشاره وکړي، پر کانګرس د تېرې اونۍ د یرغل او په دغه یرغل په ترڅ